السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مخام 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، په دې غړای کې به تاسو ته خیبر پښتونخوا د پاکستان د زن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره، د دې ترڅنګ د ایران په اړه هم ریپورت لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار بشیر ګواخ یې درته وړاندې کوي.
نمړه د خبرونو سرټکی، یا پاکستان سینټ د پوسټ په قانون کې د بدلون مسوده منظور کړې ده. د خبر پښتونخوا یو جرګه جلال آباد ته تللی چې د داعش تسلیم شو میرمن ورته تسلیم شي. په تهران کې د اوکراین په غورځېدلې الوتکه کې د څلورو افغانانو په ګډون 168 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل، نن د پاکستان سینټ د پوز په قانون یا آرمی ایکټ کې د بدلون مسوده منظور کړه. پرون قومي اسمبلی په دې درې بیلونو کې د بدلونونو منظوري ورکړې وه. اوس به دا ولسمشر ته ځي، د هغه تر لاسلیک وروسته به قانون شي. د دې بیلونو تر مخه به د پاکستان د ځمکني، فضايي او بحري ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غځول قانوني شي. پرون د پاکستان قومي اسمبلی کې د حکمران تحریک انصاف سربیره دوه لویو اپوزیشن ګوندونو، پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون، هم د دې بیلونو لپاره رائے ورکړې. جمعیت علما اسلام، جماعت اسلامي پښتونخوا، ملي عوامي ګوند او له وزیرستانه د قومي اسمبلی غړو محسن داوړه والی وزیر مخالفت وکړ. دوی ویل چې دغه قانون غیر جمهوري دی. د افغانستان ننګرهار ولایت والی شاه محمود میخیل وایي له خبر پښتونخوا ورغلې وی جرګې ته د قبایلي ضلعو سره تړاو لرونکو تسلیم شو د عیش وسلوالو میرمنې او ماشومان سپاري. هغه نن په جلال آباد کې له خبر پښتونخوا ورغلو قومي مشرانو سره تر جرګې وروسته خبرلانو ته وویل چې د پښتنو د دود له مخې د 500 وسلوالو میرمنې او ماشومان دغه قومي مشرانو ته ورکي. جرګې له دې کاره مننه کړې ده. میخیل ویلي په تیره څه موده کې د داعش د 600 وسلوالو سره د هغوی 900 میرمنې او ماشومان افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. په دوی کې ځینې افغانان، ځینې پاکستانیان او ځینې نور د منځني ختیځ او مرکزي آسیا هیوادونو وګړي دي. د خبر پښتونخوا وکیلانو نن په دیوانی او فوجداري قانون کې د بدلون پر ضد احتجاج وکړ. د پېښور وکیلانو اتحادیه مشر عبداللطیف افریدی نن مشال ریډیو ته وویل د بدلونونو سره پر خلکو او هایکورټ بوج زیات شوی، نو باید واپس واخیستل شي.
د اولمبی اپیل حق دوی د ډیسټریټ کنسیشن جج نه واغشتو او د های کورټ ته ورکو. هر کیس کې به اپیل های کورټ ته کیږي. نو چې های کورټ ته کیږي، دا غیم مطلب دا دی وکیل به فیس هم ډیره لري، سړی به د لرې فاصلې نه راځي، خرچه به هم ډیره کیږي او شاید چې وخت به هم ډیر لګي. او په ډیسټریټ کیسز کې تقریبا اپیلونه لس کم 100% کیسونه به هلته کې سیټل شول. په لږ وخت کې به کیس هم اوریدی شو، په لږ فیس باندې به وکیل هم ورته پیش شو. نو دا وخت بچت کول دي که وخت ضایع کول دي.
د قانون صوبای وزیر بیرستر سلطان خان په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل چې بدلونونه په ښه نیت کړي دي، خو د وکیلانو سره مذاکراتو لپاره تیار دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن خپل وګړو ته ویلي چې عراق ته د سفر په مهال ډیر زیات احتیاط کار والي. د وزارت نن مطبوعاتو ته لیږلي خبر پاڼه کې ویلي دا خبرداري په سیمه کې خراب امنیتي حالاتو ته په کتو سر ورکړی دی. وزارت همدارز ویلي څوک چې په عراق کې دي هغوی دي په بغداد کې د پاکستان سفارت سره په نږدې رابطه کې واوسي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د افغان پوځ یو هلیکپټر په فراه ولایت کې غورځېدلی چې دوه سرتیري پکې وژل شوي دي. دې وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې پرچمن ولسوالۍ ته پر لاره د هلیکپټر د تخنیکي خرابۍ له وجې نسکور شوی دی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان بخنه غواړم، نن سهار په عراق کې پر دوه امریکایي پوځي مرکزونو د ایران د میزایلو تر ویشتل کېدو وروسته د امریکا هوایي چلن وفاقي ادارې د ایران، عراق او خلیج پر اوبو د امریکایي الوتکو پروازونه منع کړي دي. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا د څومره مودې لپاره منع شوي. همداراز ځینو نورو لویو هوایي شرکتونو لکه ایر فرانس او د جرمني لوفتانزا هم نن اعلان کړی چې له عراق او ایران فضايي حدودو څخه د پروازونو لار بدلي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه ویلي میزایل یې د یو پوځي مشر میجر جنرال قاسم سلیماني د وژنې په غبرګون کې ویشتلی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په حمله کې چاته زیان اوښتی او که نه. امریکایانو سلیماني ترهګر باله او هغه د جنوري په درېمه د عراق په سر ښار بغداد کې د هوایي میدان سره نږدې په یوه هوایي حمله کې ووژه. د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنهای نن په ټلویزیون وویل چې دا برید د امریکې په مخ څپېړه ده، خو امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا پر ټویټر په دې اړه ولیکل چې هر څه سم دي. نن سهار په تهران کې د اوکران یوه الوتکه لویدلې او ټول 186 ناست کسان پکې وژل شوي دي. د ایران د هوایي چلن ادارې بیاند رضا جعفرزاده وویل چې نن سهار په پابندي 500 بجو د تهران له امام خمینی نړیوال هوایي ډګره د اوکران یوه الوتکه کیف ته والوته، خو له پرواز لږ وروسته وغورځېده. د پیښې علت تخنیکي ښودل شوی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویدیم پرستاکو نن وویل چې په وژل شوو کې 2 ایرانیان، 3 کاناډایان، 11 اوکرانیان، 10 سویډنیان، 4 افغانان، 3 جرمنیان او 3 برتانویان شامل دي. نن د سومالی په سر ښار موګادیشو کې د پارلمان سره نږدې پر یو چک پوسټ شوې چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 10 زخمیان دي. د پولیسو یو افسر ادن عبداللهی ویلي چاودیدونکي مواد په یو موټر کې ایښودل شوي وو، خو ځانمرګي برید ونه شو کړلی. له پوستې تیر شي نو ځکه یې ورته چاودنه ورکړه. نوموړي زیاته کړه چې د القاعده سره تړلې الشباب ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. الشباب ډلې د دسمبر په 23 هم د هغې لوی موټر بم حملې ذمواري منلې وه چې 180 کسان یې ووژل. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به له اسلام آباد زموږ همکار سیرا زهیر تاسو ته د موسم حال او پیسو به وړاندې کړي.
نن د شورو پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 2.2 روپۍ 10 پیسې او په 2.3 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.1 روپۍ 70 پیسې او په 1.2 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.2 روپۍ او په 2.2 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.2 روپۍ او په 1.2 روپۍ 10 پیسې. او یو افغاني په 2 روپۍ اغستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 2.2 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 2.2 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور، بنو، ژوب او کوئټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نا کم 1 او زیات نه زیات 14، بنو کې 0 او 15، ژوب کې منفی 6 او 11، او کوئټه کې به کم نا کم منفی 3 او زیات نه زیات 11 ډیګری سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې بوره د پاکستان سینټ په آرمی اکټ کې د بدلون د مسودې منصوري ورکړې ده، په اړه به تازه حال واورې. په خیبر پختونخوا کې وکیلانو په دیوانی او فوجداري قانونونو کې د نوي بدلونونو پر ضد اړتال کړې ده. یو وکیل وایي
نارکاټکس سره ریلیټډ چې کوم قانون دی هغه کې بدلون شوی دی، د هغه بدلون د بنیادی قانون او د آئین تقاضو خلاف دی.
د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې د یخنۍ زیاتېدو له وجې یو شمېر ماشومان ناروغه شوي دي.
په موږ باندې بوج ډېر زیات شو د مریضانو، د ټول نه زیات مریضان د ساده بیمارو سره راځي، خاص کر هغه ماشومان چې د 50 کلونو کم دي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي چې دغلته د نشئی توکو خرڅلاو زیات شوی، خو حکومت یې مخنیوي نه کوي.
پرون سهار تقریبا 9 بجې ما زنانه ولیدی چې د رکشې نه راښکتې شوې. دغلته یو تنی ولاړو، پوډرې ورکړه او بیرته د چادرې سره ډېرې رکشې ته وخته.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. څنګه چې په خبرونو کې تاسو اوریدل چې د پاکستان سینټ پارمی اکټ کې د بدلون د مسودې منصوري ورکړې ده، دا وخت زموږ همکار او د سیاسي چارو په طاهر خان را سره د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، کا اوریدونکو ته دا چې کومه منصوري ورکړې ده سینټ، د دې په اړه تفصیل ورکړي.
د قانون اسمبلی د دې بل د قانون د منظوري وروسته نن په سینټ کې هم دغه قانون منظور شو چې د اړیکې بنیاد باندې به اوس د فوج سره سره د فضائي هوایی دغه رنګ سمندري ځواکونو او بیا چې کوم د ګډو ځواکونو یو کمیټه ده د هغې د چیرمین د هغې د مشر که دوی خپله موده پوره کوي نو اوس به د وزیر اعظم په مشوره صدر کولی شي چې دریو کالو دپاره نور د دی هغه چې کوم د ملازمت هغه موده ده هغې کې ورسره اضافه وکړي دا لیکن دلته یو بل پوینټ یو بل نقطه هم ده چې په څلور شپېته کاله کې به د فوج دا مشران دا ریټایر کیږي خو په کوم موضوع باندې چې لانجه وه نو نن هغه سینیټ هغه هم منظور کړ هغه قانون او اوس د پاکستان د آئین په بنیاد باندې به صدر ته دا نوی منظور شوی قانون د پارلیمان نه هغه ته ورځي او هغه به پرې دستخط کوي نو دا به بیا یو قانون جوړیږي ځکه چې په ماضي کې دا قانون نه و او دا هغه وخت کې پته ولګېده چې کله د نومبر په میاشت کې د پاکستان د فوج د موجوده د فوج د مشر جنرال قمر باجوا د هغه چې کوم دریو کال توسیع حکومت کړی وه دا هغه چیلنج شوی وه او بیا سپریم کورټ د نومبر په شپږویشتمه هغه امر معطل کړی او حکومت ته د پارلیمان کې په شپږو میاشتو کې د قانون سازی امر ورکړی نو دا په قانوني اسمبلی او په سینیټ کې نن چې دا کار وشو نو دا د هغې امر په بنیاد باندې ولیکن نن دا متفقه قانون منظور نه شو ځکه چې جمعیت العلماء اسلام جماعت اسلامی بلوچستان نیشنل پارٹی او دغه رنګ پختونخوا ملی عوامی پارٹی د هغې سینیټرانو د دې قانون پر ضد باندې احتجاج وکړ او بیا د سینیټ د ایوان نغی بهر ووتل او د جماعت اسلامی چې کوم سینیټر دی مشتاق هغه خو په سینیټ مجلس کې دننه هغه ناسته وکړه نو دا قانون خو په اکثریت سره منظور شوی د سینیټ نه دی لیکن متفقه نه دی چې ځینې مخالفو ډلو د هغې مخالفت کړی دی البته لوی مخالفو ډلو دواړو مسلم لیگ نواز شریف ډلې او پیپلز پارټي د دې قانون حمایت کړی دی.
خطاسو خبره وکړه د سیاسي ګوندونو د ځینو سیاسي ګوندونو د مخالفت هم په دې قانون باندې تاسو څه وایئ چې آیا د دې منصورې سره به کومې ګټې ورسیږي او دغه چې سیاسي ګوندونه مخالفت هم کوي نو د دې څه نقصانات مخې ته راتللی شي؟
اولنۍ خبره خو دا ده چې دا یو ډېر اهم دا قانون سازی وه سره دې چې اختلاف سره هم خلک ولري لیکن په هغې باندې یو موقف او یو دریز مخې ته رانغې او اختلاف رامنځته شو معنی دا ده چې سیاسي ډلې او بیا مخالفې ډلې په خپل منځ کې وویشلې شوې نو یو خو دا خبره ده لیکن دلته دا خبره هم کېږي او خلک اوس د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نواز ډلې ډېر خلک مونږ وکتل چې په سوشل میډیا یا ځینې وخت کې په بیانونو کې هم هغوی په دې باندې خوشحاله نه ښکارېدل او دلته خو دا هم ویلی شول چې کله تېره ورځ په قومي اسمبلی کې په دې قانون باندې بحث کېده او بیا وروسته منظوري کېده نو د مسلم لیگ نواز ډلې ډېر مهم مشران چې هغه دا وخت په زندان کې دي په جیل کې دي چې سپیکر د هغې د حاضرولو امر هم کړی و لیکن هغې حاضر نه شول او دلته اوس دا ویلي کېږي چې هغې خپلې پارټۍ سره اختلاف لري نو دا یو بدقسمتي ده چې هغه قوم هم ویشلی شوی دی په دې موضوع باندې سیاسي ډلې هم تقسیم شوې او دغهرنګې په خپل مخالفو ډلو کې هم یو هغې هم یو نظر مخې ته رانغې ځکه چې دلته په دې تیرو سو میاشتو کې اپوزیشن داسې په ډېرو شیانو باندې یو ښکارېده او متحد و بل دلته داسې هم ویل کېږي اوس یو څو پاکستان کې خو په هر شي باندې خلک شکونه هم کوي او چې د دې په شا سوي نو بل پکې دا خبره اوس کېږي چې کېدېشي که مسلم لیگ نون اوس پارټۍ د دې قانون حمایت کړی وي نو کېدې شي ته هغوی ته یقین دهاني ورکړی شوې د حکومت په اړه باندې ځکه حکومت ست خو یو تحریک روانو نو یو شکونه هم شته لیکن بهرحال پاکستان کې فوج دلنده د دې په اړه باندې چې د فوج د مشر بیا تعیناتي یا د هغه په کاري موده کې د کار په موده کې د دریو کالو توسیع دا په ماضي کې قانون کې نه و نه د پاکستان په عین کې وه نه د فوج په ایکس کې وه نو اوس دا یو قانون شو او هغه پخوا به چې په دې باندې بحثونه کېدل ګنګوسې به وي او هغه شیان به اوس د دې قانون سره زما په نظر باندې ختم شي.
سید ډیر مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو راکول. اوریدونکو تاسو د همکار طاهر خان اوریدل چې د پاکستان سینیټ په آرمی ایکټ کې د بدلون د مسودې منظوري ورکړې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په خیبر پختونخوا کې وکیلانو په دیوانی او فوجداري قانونونو کې د نوي بدلونونو پر ضد اړتال کړی دی. دی وایي چې وړاندې اړتال په مکور ته حکومت د بدلونونو واپس اغستو شمنې کړي وي، خو تر اوسه پورې نه دي عملي کړي. بلخوا د قانون صوبایي وزیر سلطان محمد خان وایي چې دا بدلونونه د ولس په خیګړه کړي دي. تفصیل د شبیر احمد جان نور.
پیښور های کورٹ کې د وکیلانو د اتحادیه مشر عبداللطیف افریدی مشال لیړو ته ویل چې یو خاکو نوی قانون تر مخه په وړو وړو جرمونو کې ککړ کسانو نه د اپیل حق د ضلع په کچه عدالتونو نه اخیستل شوی دی او های کورٹ ته وړل شوی دی، کوم چې نه یوازې په عام ولس باندې مالی بوج دی بلکې په های کورٹ په ججان هم غټ بوج دی، ځکه چې په های کورٹ کې ججان کم او د ټولو صوبې کې سونه پی ډیر زیات دی.
په ضابطه دیوانی کې چې کم شجون دی هغه سره مونږ جازه مونږ نقصان نظر دادی چې تاسو په خلکو باندې بوج واچو. مثلا دا د اولمبی اپیل حق دوی د ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نه واغشتو او دا ہائی کورٹ نه ورکو. هر کیس کې به اپیل ہائی کورٹ ته کی، نو چې ہائی کورٹ ته کیږي دا غي مطلب دا دی وکیل به فیس هم ډیر لري، سړی به لري فاصله هم راځي، خرچه به هم ډیر کیږي او شاید چې وخت به هم ډیر لګي. او په ڈسٹرکٹ کیسز کې تقریبا اپیلونه لس کم سل فیصد کیسونه به الته کې سیټل شول، په لږ وخت کې به کیس هم اوریدل شو، په لږ فیس باندې به وکیل هم پته پیش شو. نو دا وخت بچت کول دي که وخت ضایع کول دي.
وکیل فضل خان وای چې معمولی نشئی مواد هم چا سره ونیول شي نو د ضمانت حق یې ولا ختم کړ دی، کوم چې د بنیادی انساني حقوقو په ضد دی.
نارکاټکس سره ریلیټډ چې کوم قانون دی هغه کې بدلون شوی دی، د هغه بدلون د بنیادی قانون او د آئین تقاضو خلاف دی. نو د دې لپاره ټولو لا فریټرنټی سره تعلق لرونکو ملګرو سټرایک هم کړی دی په مکمله توګه په ټوله صوبه کې. د دې کې ګورې جی داسې طریقې کار چې کوم ورکړی دی ضلعی ادارې دی چې هغه به دی کې گرفتاریان هم کولی شي.
هم د پیښور های کورټ یو بل وکیل چې د اتحادی غړی هم دی عارف خان وای چې حکومت ورسره خبر اترو کې هیڅ سنجیده نه دی.
کې یو ځل د دې ناشته شوی و په هغه مذاکرات دوران کې صرف صوبایي وزیر قانون زمونږ یو ځل شرکت کړی دی او په داسې انداز کې کړو چې هغه د نه شرکت برابر وو، هغه تاخیری هر وی او مذاکرات سفروټ فل اون شو. نن نه بعد انډیفینټ پیریډ د پاره بعد سټرایک اعلاني
ولی په دړمو چې کړه د قانون صوبایي وزیر بیرسټر سلطان خان نه پښتنو کړه نو هغه مشال لیډو ته د ټلیفون د لارې خپل خبرې وکړي، ولی د ټلیفون لیکي د خرابېدو له وجې اواز صفا ریکارډ نه کړی شو. سلطان خان په خپلو خبرو کې ویل چې وړاندې مذاکراتو کې خوشا 50% پورې وکیلانو سره په اختلافاتو سلا شوي دي او ډېر ژر به باقي پاتې اختلافات هم ختم کړي. او دغه وکیلانو نه غوښتنه وکړه چې عام ولس ته سخت تکلیف دي نو باید هړتالونه نه کوي. د پام وړ ده چې دغه وکیلانو دړک وکړه کچرې د دې غوښتنې ونه منلې شوې نو تر نه معلوم و دې به خپل هړتال په ټوله صوبه کې وغځوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په 2008 کال کې چې کله په مومندو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شول نو د مومندو ساپې خوایزه او بایزه قبیلې هم بې کوره شوې. هغه وخت هغه خاصدار چې بې کوره شول حکومت برطرف کړل چې شمیر یې تر 650 زیات وو. دغه خاصدار کله عدالت او کله بیا د مومندو انتظامی چارواکو دفترونو ته ورسی چې دوی دې بیا بحال کړل شي، خو لام نه دي بحال شوی. دا چې حکومتي چارواکي په دې اړه څه وایي تفصیل به د شانواز ترغزی په ریپورت کې وورو.
د مومندو هغه خاصدار چې د کال 2008 نو وروسته د نوکریونو برطرف کړی شي وغوښتنه کوي چې د دوی خاصدارۍ چې نن وخت پولیسو ته اوختي په ځای دی کړی شي. دغه خاصدارو کې یو ملک رئیس خان هم دی چې مشر ورور صوبیدار، بل ورور حوالدار، په خپل خاصدار سپی او یو سپیشل خاصداری و هم شامل وو.
2007-08 کې غالباً اسلامو کله کې راتاسو زلوزو کې په لاس کې مونږ علاقه خالي نو بیا پاږي کې مونږ په 2014 کې مونږ دې ته واپسي کې تل وکړه خپل ځای نو تر هغه دې دې څه به شکار کوو ول دې تاسو صبر وکړي او مونږ یې وځي نیولې دي او مونږ سمې ته ول تاسو او تنخواګانی کوم څه ول ورسري. مونږ غالباً چې ډېر درخواستونه ورکړلو تر اوسه څه په دې سره خبره جوړه نه کړله.
د ساپو میرال بادشاه د دې خاصدارو د نوکریو د بیا په ځای کولو لپاره کله عدالت ته او کله سرکاري او پارلماني غړو لور دي. دی وایي چې د برطرفه یا د نوکریو نه د وستل شوی او شمیر تر د شپږو سو زیات دی چې دا یوازې د ساپو د قام دی ولې تر د دوه سو پورې د خوایزو او بایزو خاصدار هم د دې نه علاوه دی.
عدالت هایکورټ راته وویل چې بای تاسو ورشئ هغه ډی ټي ورته ووایئ کمانډنټ که نه تاسو ورته خپل هغه د اپلیکیشن ورله ورکړئ. نو کله چې زموږ خاصدار لاړ هغه اپلیکیشن کمانډنټ ته کېښود ډی ټي او ته نه درخواست اخلي.
تو دغه خاصدارو نوکری د دوی په وینا چې د عسکري اپریشن په وخت جوړ شو امن لښکرو ته ورکړی وي او دوی یې ترې بهر کړي وو. ګلشاه ساپی هم د ساپو اوسېدونکی دی او د وویل
1974 کې چې کله حکومت رالی نو دا خاصداریانې قوم ته ورکړلې او قوم بیا د قبیلو په حساب باندې خپل منځ کې تقسیم کړلې. بیا به دوی په هغه وخت کې یو میاشت ډیپټي کوله یو میاشت به چوپي وه. کله علاقه کې شورش جوړ شو نو بیا دا خلک جلا وطن شو د وطن نه لاړې. نو بیا هغې کې حکومت یو نوټس دوه درې دیو پسې وکړو چې تاسو حاضر شئ. دوی مجبوري وه حاضرېدلی نه شو. بیا حکومت هغه نوکرۍ نورو خلکو ته واړولې.
نن وختونه د دوی نوکریانې د صوبایي حکومت سره دي نو د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومن سره مې خبرې وکړې او ورنه مې وپوښتل چې تاسو به د دغه خاصدارو د بهارول لپاره کوم رقم ګام اخلی او یا نه.
دې لپاره به مونږ ټول یو مؤثر اواز چې د دوی اسمبلی په فلور باندې چې توما د دوی په حقوقو اخستو چې تر د اړب د دې لپاره نه کینو چې د دې لپاره دغه اواز ما اوچتم کو او دغه خپل نوکرۍ په خپل کورونو باندې حواله
او یاد دی چې خاصدار د انګریزانو د وختونو را روان د سیمې مخورو او یا ملکانو ته ورکړل شوی مراعات وو چې هم دوی ته به د یو تن برابر سرکاري تنخواه ملاوېده. ولی وروسته چې حالات خراب شو نو دوی ته وویل شو چې اوس دوی د سیکورټي ساتلو ډیوټي هم شروع کړي او تر ننه پورې دوی د امنیت ساتلو ډیوټي هم کوي. په مومندو کې دا وخت خاصدارو چې اوس پولیسو ته اوښتی دی شمېر یې 2800 دی. شانواز ترکزی مشهد ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو مشال ریډیو دا د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر هم موږ ته رائے راکول شي زمونږ خبرونه او یا رپورټونه الته لوستل او لیدل هم شي. وفاقي حکومت ویلي چې ګرانه ته پکاتو په ټول پاکستان کې یوټیلیټی سټورونو ته به 2 ارب روپے سبسډي یا رعایت ورکوي چې دا رنګ خلک په ارزانه نرخونو له دې دوکانونو خوراکي توکي ترلاسه کولی شي. بل خو د خیبر پښتونخوا د نور سیمو ترڅنګ د قبایلي ضلعو مشران او ولس ویلي دي چې د دوی په سیمو کې یوټیلیټي سټورونه د نشت برابر دي او نشي کولی چې د حکومت د دې اقدام نه ګټه پورته کړي. تفصیل د سراج زهیر نه.
اسلام آباد کې د جنوري په 2 د اطلاعاتو د صلاحکار ډاکټر فردوس شکوان سره په ګډه خبري کانفرنس کې د یوټیلیټي سټورونو چیرمن ذوالقرنین علي خان ویل وزیر اعظم عمران خان د یوټیلیټي سټورونو لپاره د 2 ارب روپو پیکیج منظوري ورکړی او د شروع د ورځې نه بعد د چینو یا بوري دالونو وریجو او د غوړو په ګډون د یو شمیر خوراکي توکیو په نرخونو کې د 2 روپو نه واخله تر د 30 روپو پورې سبسډي یا ثانی ورکوي. دی وی دا چې زمونږ د 2 ارب روپو د ریلیف پروګرام دی په دې کې به د میاشت په سر مونږ ته 1 ارب روپۍ راکوي او په دې کې مونږ په بنیادی خوراکي توکیو توجه ورکوو او بیا په دې کې چې کوم خاص شیان دي لکه وړه غوړي چینی وریجی او څلور قسمه دالونه دي د دې نرخونه مونږ کابو کړي او که تاسو د مارکیټ سره دا نرخونه وګورئ نو زمونږ نرخونه به د 30% پورې راټیټ وي. د وزیر اعظم عمران خان په دې اعلان د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو ترڅنګ د قبایلي ضلعو مشران وایي حکومت تل د دوی سیمې له نظر ویستلې نو دا د وزیر اعظم د دې اعلان نه هم دوی ته څه فایده نه رسي. مشال ریډیو ته د کرم یو مشر حاجي سیف الله خان اووي
پته یو سہولتا نشته ده زه کې بالکل ګرمي ده او هیڅ بندوباس نشته کول کوم ایجنسی کې وو سفر یې تا موته ندی لول بالکل موته نشته دي نه تو یې تو ستور شته ده نه بل څه شته دي صرف دې ځان دې دا شې ستور نه قائم کړی شي څه کوم دا اعلان شوی ده زه کې هیڅ هم نشته مو کوم ایجنسی پاره.
د مومنتو نه د صوبایي اسمبلی غړي نه سر مومن هم د حکومت په دې اعلان په خپل غبرګون کې وي
بالکل
صرف اعلان ای عمل کې هیڅ کار نه دی شوی خو په هغه یو اعلان کې هم زمونږ نه وي اصلا نه راځي ځکه 50 لکه کورونو کې او دا خبره شوې نه ده ما دغه جلدې هم دومره کورونه ورکړل
د ذکر ده د حکومت لخوا په ارزانه بیه خوراکي توکي او خرڅولو لپاره په ټول پاکستان کې سکم شپږ زره یوټیلیټي سټورونه جوړ کړل شوي او د یوټیلیټي سټورونو د چارواکو په وینا چې دوی په دې مت کې په لکونو غریبانو کورنیو ته اسانۍ ورکوي سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان قومي اسمبلی د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې د شرطونو پوره کول لپاره له نورو هیوادونو سره د معلوماتو او مجرمانو د تبادلې قانوني مسوده منظوره کړې ده. که څه هم حکومت ویلي چې دا اقدام یې د دې ادارې له تور لیست څخه د ځان ژغورلو په خاطر کړی خو اپوزیشن ګوندونو دا د هیواد د خپلواکۍ په زیان بللې. په دې اړه تفصیل د اسرار الله مومن نه.
د پیښور های کورټ وکیل او مدني فعال شبیر حسین گیګیانی چې د پوز په حراستي مرکزونو کې د قید یو شمېر کسانو مقدمه وړیا کوي وایي باید چې په پاکستاني وګړو د هیواد په عدالتونو کې مقدمه وچلول شي. نوموړي پرون مشال ډیو ته وویل حکومت د اف ای ټی ایف یا د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې دا غوښتنه مني چې له نورو هیوادونو سره د مجرمینو او معلوماتو تبادله وکړي خو دا غوښتنه یې په سمه توګه نه مني چې د وسلوالو لاسو ته په غیر قانونه توګه د تلونکو پیسو مخنیوی وکړي.
رجسٹر شو کہ پائی کے بینک کی کوڈ باندھے یا دا بینک کے علاوہ دا حوالہ ہنڈے کو ذریعہ باندھے یا نور دا سکم کمیشن ایجنٹس کی دا منی ٹرانزیکشن کوئی داغی خلاف وہ بزرگوں باندھے ایف آئی آر ہوئے اور باغی ایف آئی آر کے کرونا ڈالر پیسے انوال دی ردی اس پروف ریزلٹ پہ لگا زما پہ خیال باندھے چی اشتنا لگا چی پائی کے کسان امنی بھی شو اکثریت پہ کی پہ زمانہ تلوں دی
همدار څرګندونې د پښتنو ژغورنې غورځنګ یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم پرون مشال ډیو ته وکړي. نوموړی وایي دوی په قومي اسمبلی کې د یاد بل مخالفت پر دې وجه وکړ چې د دې له مخې که د پاکستان له یو ملک سره د مجرمینو او معلوماتو تبادلې معاهده وي او که نه خو هغو ته به خپل مجرمین وګړي یا معلومات ورکوي.
یو خو دا چې مطلب یو هیواد سره ستا انډرسټینډینګ دی جوړ کړی چې دا چې بوی زما مجرم کتا سره یې ته مانا راکړی او ستا مجرم کتا ما سره یې هغه کړه هر څه جرم هغه کړي که د پیسو جرم یې که دا مطلب څه دومره کریمینل کار هغه کړي نو مطلب دواړو هیوادونو په خپلو کې یو معاهده ساین کړي هغې ته پس جو هیواد ته تاسې دغه ورکړی خو په دې کې خو مطلب تا اوپن هغه ورکړی دی چې څوک هم ستا د انفارمیشن غواړي او مطلب څه ورکوي
د معلوماتو او مجرمینو د تبادلې په اړه بل چې کله د ګل پورزه د حکومت لخوا اسمبلی ته وړاندې شو نو په شروع کې یې د اپوزیشن ګوندونو غړو هم مخالفت وکړ او ویل چې دا بل د پاکستاني وګړو له بنیادي حقونو سره په ټکر کې دی. دوی وایي دا بل د کورونو چارو وفاقي سکرتر ته د اختیار ورکوي چې په بهر کې د یو پاکستاني وګړي د بینک اکاونټونو یا پیسو راکړې ورکړې په اړه معلومات ترلاسه کړي. پر دې موقع د موسم بیگنون یو مخکخ خواجه آصف اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل
هم اپنی سوورنیٹی جو ہے نا وہ
نموڑے وای من پخپل خپلواکی سمجھوتا کبو یعنی یو هیواد به بغیر لکومی معاہدی او مگ نه معلومات غواڑی او مگ به یو ورکبو د دې بډیر اوګد محل اثرات وی
فار ریچنگ جو افیکٹس ہوں گے اس کے
بل خود پارلیمانی چارو وزیر مملکت علی محمد خان چې د کریمینل میټر 2019 په نامه د بهمی قانوني مرستې د غبیلې اسمبلی ته وړاندې کړ. اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې د دې بل خاص مقصد د ټولو ادارې د دې پابند کول دي چې یوازې د کورونو چارو د وزارت تر منځوري ورستو به لکم هیواد سره د مجرمینو یا معلوماتو د تبادلې په اړه رابطه کول شي.
اف ای ٹی ایف کی ایک ریکوائرمنٹ ہے
نموڑے وائی دا دا اف ای ٹی ایف ضرورت تے او نن دی منظورول ضروری دی زکه چې تاسو کې هیڅ څوک نه غواړي چې پاکستان د اف ای ٹی ایف په تور لیست کې واچول شي. پاکستان بل هغو هیوادونو سره د معلوماتو او مجرمینو تبادله کوي چې له کومو سره یې معاهده وي. د ناقانونه پیسو د څار پرسمشت ادارې د 2013 کال په جون کې پاکستان خړ لیست ته اچولی وو.
او له اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې ترګرۍ ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې د بشیر ګواخ نوبلند خبرونه وورو.
نن د پاکستان سینیټ د پوز په قانون یا آرمی اکټ کې د بدلون مسوده منظور کړه. اوس به دا ولسمشر د وزیر او د غتر لاسلیک کولو وروسته به قانون شي. د دې بلونو تر مخه به د پاکستان د ځمکني، فضایي او بحري ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غځول قانوني شي. د افغانستان ننګرهار ولایت والی شاه محمود میخیل نن خبر اعلان ته په جلبات کې وویل چې له خیبر پختونخوا ورغلې یوې جرګې ته د قبایلي ضلعو سره تړاو لرونکو تسلیم شوو داعش وسلوالو مېرمنې او ماشومان سپاري. هغه زیاته کړه چې د پښتنو د دود له مخې د 500 وسلوالو مېرمنې او ماشومان دغه قومي مشرانو ته ورکوي. میخیل ویلي په تېره موده کې د داعش د 600 وسلوالو سره د هغوی 900 مېرمنې او ماشومان افغان ځواکونو ته تسلیم شوي. په دوی کې ځینې افغانان، ځینې پاکستانیان او ځینې نور منځني ختیځ او مرکزي اسیا وګړي. د خیبر پختونخوا وکیلانو نن په دیوانی او فوجداري قانون کې د بدلون پر ضد احتجاج کړی. د پیښور وکیلانو اتحادي مشر عبداللطیف وحیدین نن مخالف دي ټول د بدلونونو سره پر خلکو او هایکورټ بوج زیات شوی نو باید واپس واخیستل شي. د قانون صوبایي وزیر بیرسټر سلطان خان په دې اړه مشال ریډیو ته نن وویل بدلونونه یې په ښه نیت کړي دي خو د وکیلانو سره مذاکراتو لپاره تیار دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن خپلو وګړو ته ویلي چې عراق ته د سفر پر مهال ډېر زیات احتیاط کار واخلي. وزارت ویل دي چې هلته حالات ښه نه دي. نن سهار په عراق کې پر دوه امریکایي پوځي مرکزونو د ایران د مزلو تر ویشتلو وروسته د امریکا هوایي چلند وفاقي ادارې نن د عراق، عراق او خلیج په اوبو د امریکایي الوتکو پروازونه منع کړي دي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه ویلي دا میزایل د خپل یو پوځي مشر مجر جنرال قاسم سلیماني د وژنې په غبرګون کې ویشتلي. هغه د جنوري په 3 په یوه هوایي حمله کې د امریکا لخوا ووژل شو. تر اوسه معلومه نه ده چې د میزایلو په دې حمله کې څوک چاته مرجوب لا وختي و کنه. نن سهار په تهران کې د اوکراین یو الوتکه لیدلې او ټول یو سل شپږ اویا ناست کسان پکې وژل شوي دي. د دې پېښې علت تخنیکي عوامل ښودل شوي.
اوریدونکو لنډ خبرونه د بشیر ګواخ نه واورېدل. اوس به په اسلام آباد کې زموږ د همکار سره ظهیر نه وورو چې پاکستان سنور ورځپاڼه په خپلو اداریو کې سلی کړي دي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل اداري کې وایي که څه هم یو نیمه پیښه رامنځته کیږي خو پاکستان د اقلیتونو لپاره یو محفوظ ملک دی او که چرته د تشدد یو نیمه پیښه شوي هم دا نو ریاست په هغې د قانون مطابق خپل غبرګون ښودلی. اداریه وایي د دې مثال په ننکانه صاحب کې د سیکانو پر ضد د راوتلو خلکو احتجاج دی چې مقامي پولیسو په خشن دغه مسله هواره کړه او څه تشدد پکې رامنځته نه شو او وزیر اعظم عمران خان هم د دې پیښې نوټس اخیستی. نو باید چې دارنګ وړې وړې پیښې د تارپور راهداري سره ونه تړل شي ځکه چې د مذهب په بنیاد نفرت کول یو ناوړه قتل دی او له دې انسانیت تر ټولو زیات متاثر کیږي. اداریه دي کې د ان آی ایچ سی آر ډایرکټر پروفیسر ډاکټر ساجد اوان وایي پنجاب هر ځل د غیر ملکی قوتونو پر ضد د خپل ژبې، خپل کلتور او خپل خلکو دفاع کړې ده او پاکستان دا هم مني چې د پنجاب دواړو اړخونو ته هر کله د سیکانو او مسلمانانو یو مشترکه کلتور لري. نو د پاکستان وزیر اعظم په وخت دې نوټس واغستو. نو په کار ده چې د دارنګ پیښو په وخت مخه نیول کیږي. جمهوریت پڼ خپل ادارې کې وایي د پاکستان سټیټ بینک د ګل پورس 3 میاشتنی رپورت جاری کړي چې پکې ویلي د دې هیواد مالیاتي خساره نیمایي پاتې ده خو بل پلو ګرانی د وو کال په تاریخ کې تر ټولو لوی کچې ته رسیدلې ده. د ادارې په خبره دا وخت په پاکستان کې د تیلو او سرو زرو بیې برختلې دي چې له کبلې په ملک د ګرانی یو نوې سلسله شروع کېدای شي. ادارې وایي موجوده حکومت په ملک د اقتصادي بدلون په نوم په اقتدار کې راغلی وو خو بدلون څه و چې اوس خو اولس ته د دوه وخت ډوډۍ هم نه میلاویږي او د تیرو یو سو میاشتو راهسې ګرانی ورځ په ورځ سیوا کیږي. ادارې وایي په داسې حال کې چې سټیټ بینک ویلي د دې ملک اقتصاد ښه کېدو اړخته روان دی او مالي خساره هم راکمه شوې نو پکار دی چې حکومت غریب ولس په نظر کې وساتي. ادارې اخر کې وایي د حکومت د کوششونو نه انکار نشي کېدی خو دا هم یو حقیقت دی که د ګرانی ختمولو لپاره اقدامات ونه کړه نو نورې کارنامې به یې خپل اهمیت بیلي. نو باید چې حکومت یو لمحه هم ځای نه کړي او د ګرانی د قابو کولو لپاره اقدامات وکړي. نوی وخت ورځپاڼه اړه خپل دریو کې وای وزیر اعظم عمران خان ویلي د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي رستو په منطقه کې د ناباوري صورتحال او د خراب حالت کابو کولو لپاره به اقدامات کوي. ادارې وایي د پاکستان د یوې ډلې سره د ملګرتیا نه کولو فیصله د ستاینې وړ فیصله ده، ځکه که وکتل شي نو د جنرل پرویز مشرف د 9/11 د پیښو رستو د امریکا سره ودرېدلو په دې خاوره ترهګري سیوا کړې، نو باید چې پاکستان راتلونکي کې داسې تېروتنه ونه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال لیکي په پاکستان کې په لومړي وار داسې معلومیږي چې عدالتونه به د پوست د ډیرو فیصلو مرسته ونه کړي. دا خبره لاغ وروسته مخې ته راغلی چې د دا هیواد یو خصوصي عدالت د پوست پخواني واکمن پرویز مشرف ته د غدارې په مقدمه کې د مرګ سزا واوروله. بلخو واشنگټن پوست ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي سفیر د کار موده په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د امریکا او طالب مشرانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې څه مهم پرمختګ نه دی شوی. تفصیل د فرخنده اسد نه.
واسری جرنال لیکي په پاکستان کې عدالت په خوا په پرتلا اوس د پوز د ځینو فیصلو خلاف معلوميږي. د دغه هیواد تاریخ داسې پاتې شوی دی چې په کې د پوز د زیاترو فیصلو مرسته عدالتونو کړې ده. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې زیاتره وختونه پوز سیاسي ګوندونه او خپل مخالفین په خاموشه کولو کې بوخت پاتې شوی دي. په تیر نږدې وختونو کې هم پوز هغه کسان نیولي او یا ځورولي دي چې د دوی خلاف یې غږ پورته کړی دی. په دغو کې زیاتره د بشري حقونو لپاره کار کوونکي دي. تیر کال په دسمبر میاشت کې د پاکستان یو عدالت په خوانی پوزي واکمن پرویز مشرف ته د غداري په یو مقدمه کې د مرګ سزا واوروله. جنرال مشرف په 1999 کال کې په هیواد کې بیړنۍ حالت نافذ کړ او په 2001 کال کې د دغه هیواد پوزي مشر جوړ شو. له دغه وروسته په 2001 کال کې یو ځل بیا د هیواد اساسي قانون مات کړ چې دغه ته د هغه په دویم وار مارشل لا هم ویل کیږي، چې پکې د آئین ځینې برخې وځنډولې او یو شمېر ججان یې کورونو کې نظر بند کړل. د پاکستان په 3 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو عدالت د پوز پخوانی مشر پر غداری تورن کو د مرګ سزا یې ورته واوروله، چې پکې یو جج تر دې پورې په خپل فیصله کې ولیکل کچېرې پرویز مشرف مړ شي نو د هغه مړی دې تر 3 ورځو پورې د اسلام آباد په ډی چوک کې ځوړن وساتل شي. بلخوا واشنگټن پوسټ په خپل یو لیکنه کې وایي په افغانستان کې د امریکایي سفیر جان باز د کار موده د ګل په ورځ پای ته ورسېده، خو د افغان د سولې په اړه مذاکرات لا هم څه نتیجې ته ونه رسېدل. نوموړي 2 کاله په افغانستان کې کار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې ودرېدلې دي. د تیر کال د نومبر په میاشت کې افغانستان ته په یو ناڅاپي سفر کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د افغانستان د سولې په عمل کې زیات پرمختګ شوی دی. جان باز په افغانستان کې د خپل کار په موده کې د افغانستان د سولې په عمل کې ډېره خوښي ښودلې وه او په ځینو وختونو کې داسې هم معلوم شوی وو چې ګینې ډېر زر به د سولې یو تړون مخې ته راشي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
نن سهار وختي ایران په عراق کې د امریکا دوه پوځي اډې پر راکټونو وشتې. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون تایید کړی چې د اربیل او انل اسد پوځي اډې د ایران لخوا پر راکټونو لګیدلې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د امریکا په وخت په سهار په دې اړه بیان ورکړي، خو ویلي دي چې د یادو راکټي بریدونو د زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. تفصیل سفیر الله ستانکزی اورو.
په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر ویلي چې هر څه ښه دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاته کړې، موږ هر ځای د نړۍ تر ټولو قوي او مجهزه پوځ لرو. ټرمپ ویلي سهار به په دې اړه یو بیان ورکړي. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې امریکا به څه اقدامات وکړي، خو وار له مخه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د ټیم خبرې پیل شوی. امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سپینې ماڼۍ ته رسیدلی دي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان مخکې تایید کړه چې ایران نن سهار وختي په عراق کې د عین الاسد او اربیل په دوو پوځي اډو چې پکې امریکایي او ایتلافي ځواکونه دیره دي راکټي بریدونه کړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو ویلي دوی د امریکا په لاس د خپل وژل شوي پوځي جنرال قاسم سلیماني په غچ کې دا بریدونه کړي او امریکا ته سپارښتنه کوي چې له سیمې خپل سرتیري وباسي څو ونه وژل شي. قاسم سلیماني د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو عمومي قومندانو چې تیره جمعه د جنوري په 3 د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم وروسته په ټویټر باندې لیکلی ایران دا بریدونه د ځان د دفاع لپاره کړی. هغه لیکلی ایران د ملګرو ملتونو د منشور د 150 ماده پر اساس د ځان د دفاع لپاره په یو متناسب اقدام کې هغه اډه هدف ګرځولی چې د ایران د خلکو او لوړپوړو چارواکو پر ضد بریدونه کړی وو. جواد ظریف دا هم لیکلی چې تاوتریخواله یا جنگ نه غواړي خو د هر ډول یرغل په وړاندې دفاع کوي. د امریکا د استازیو جرګې مشر نانسی پلوسی ویلي په عراق کې د امریکایي ځواکونو تر هدف ګرځېدو وروسته وضعیت ساري او باید لومړی د امریکایي سرتیرو خوندیتوب یقیني شي. هغه په خپل ټویټر باندې زیاته کړې چې د امریکا اداره باید بې ځایه پارونې ختم کړي او ایران د هم خپلې سرغړونې پای ته ورسوي. نانسی پلوسی زیاته کړې چې امریکا او نړۍ بل جګړه نشي زغملی.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان وسپانې په یو اداریه کې لیکلي چې په بغداد کې د ایران د قدس ځواک د پیاوړي مشر قاسم سلیماني د وژنې نه وروسته تهران د 2015 کال د جوهري لوسنامې ته د دشمن نه پاتې کېدو اعلان کړی دی. په اداریه کې راغلي چې د تهران غوسه په خپل ځای، خو باید داسې پریکړې وکړي چې د ایراني ولس په ګټه وي. تفصیل د شاین بنیري نه اورو.
په اداره کې راغلی چې کله ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2013 کې له جوهري لوزنامې نه د وتلو اعلان وکړ نو دا لوزنامه غیر فعاله وګرځېده. خو اوس چې ایران هم ورته د ژمن نه پاتې کېدو ویلي نو په عملي توګه له منځه تللې ده. دا لوزنامه د نړیوالې ډیپلوماسۍ بریالیتوب ګڼل کېده او مرامې دا و چې نړیوالې کمپنۍ د ایران سره کاروبار هم وکړي او د امریکایي بندیزونو د اغیز نه هم ځان خوندي وساتي. له لوزنامې د امریکا د وتلو په نتیجه کې په ایران نوې بندیزونه عملی شو چې ورسره اقتصاد ته تاوان ورسید. اوس چې د واشنگټن او تهران ترمنځ دښمنی یوې خطرناکې ساحې ته ورننوتې ده، د ایران پریکړه امریکا لا بانه په لاس ورکوي چې دغه هیواد پر ضد اقدام وکړي. ورسپانې لیکلي په دې کې شک نشته چې د القدس ځواک د پیاوړي کمانډان قاسم سلیماني په یو امریکایي برید کې په وجنه په ایران کې ډېر خپګان او غوسه ده، خو په داسې خطرناکو وختونو کې ایران باید د زغم او هوښیارتیا نه کار واخلي. د جنگ په صورت کې بعد ایران لپاره ستونزې لا ډېرې شي او په داسې حال کې چې اقتصاد یې له وړاندې کمزورې دی ایران نور بار نشي وړلی. ایران باید داسې عکس العمل وخایي چې په ځمکني حقیقتونو ولاړ وي. د دې سره سم باید نړیواله ټولنه او ولسمشر ټرمپ هم له جنګه د راګرځولو لپاره نور زیار وباسي. ولسمشر ټرمپ د لکه ورکړې وا چې په ایران کې 22 کلتوري ځایونه به په نخه کوي. کچره داسې وشي نو د بشري حقوقو د سار د نړیوالې ادارې په وینا به د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. د ادارې په پای کې راغلی چې د مذاکراتو پر ځای په واشنگټن کې ځنې جنگ پلوه د ایران پر ضد د اقدام لپاره بهانه جوړی. ایران باید د دې خطرناک اشتعال مخه ونیسي او په عقل او پوها سره ورته ځواب ووایي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندرې جادوګری
په 10:30 بجو،
تباون
په 1:30 بجا،
پام کوا
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 2 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو،
تان دهلې
په 3:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3:00 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 3:00 بجو.
د افغانستان د ننګرهار ولایت شاه محمود بخنه غواړم د افغانستان د ننګرهار ولایت والی شاه محمود میاخیل وای له خیبر پختونخوا ورغلی به جرګې ته د قبایلی زیلو سره تړاو لرونکو تسلیم شو داعش وسلوالو میرمنې او ماشومان سپاري. میاخیل ویلی په 13 موده کې د داعش د 600 وسلوالو سره د هغې 900 میرمنې او ماشومان افغان ځواکونو ته تسلیم شوي. په دې کې ځینې افغانان، ځینې پاکستانیان او ځینې نور منځني ختیځ او د مرکزي ایشیا وګړي دي. تفصیل د باس محمد عابد په رپورټ کې.
د چهارشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو دولس کسیز پلاوی ننګرهار ته راغلی و چې له پیژنګلو وروسته به ورته ښځې او ماشومان ور وسپارل شي. ملک عثمان شینواری چې دا چین ولسوالۍ سره تعلق لري او د یادې جرګې غړی دی، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دا د 50 کاله بعد یو تاریخي جرګه چې جوړه شوه، هغه معنی چې موږ سره موږ د عزیزانو چې موږ ښې شپې کړې وې، موږ ګاونډیان دي، موږ خپلوالۍ ورسره لرو او ښه په امانت په ډول باندې موږ ورته سپارو. کومې پاتې وې هغه هم دغه عزت په جامه کې موږ په خلکو سپارو چې دي او وارثین یې.
په دغه پلاوي کې د بېلابېلو قبایلي سیمو استازي هم برخه لري چې یو پکې ملک عصمت الله چې د خیبر د اپریدو کوکې خیل قوم سره تعلق لري مشال راډیو ته وویل
کوم مستورات او کوم ماشومان چې دلته په ننګرهار کې افغان ولس مېلمستیا کې پراته دي، فرمان مطابق اعلان هم شوی و چې د قبایلي مشرانو ته وعده ورسو ته ورکوو، نو په حساب باندې موږ راغلو او دلته جرګه جوړه کړله. له هغې جرګې نه وروسته بعد دا خبره فیصله وشوله چې وارثانو او مشرانو قبایلي مشرانو ته وعده دغه ماشومان او د مستورات پرل کېږي چې دوی خپلو کورو ته راځي.
د ننګرهار د دینی عالمانو شورا استازي مولانا حبیب الله جلال آبادی وویل دا تسلیم شوی خزی او ماشومان ټولی پښتونخوا ته د افغانانو د مینې او شفقت دالی ده.
کل پښتونخوا ټول ته د افغانانو د شفقت او د مهربانۍ چې کوم په اسلامي او افغاني اصول باندې برابر دی چې څوک لاغي وکړه خو مونږ د هغې په جواب کې داسې ونه کړه، مونږ هغې ته خپل امانتونه خپل بچو ماشومان په اسلام کې سره وسپارل.
د ننګرهار چارواکي وایي چې اوس مهال تر ونیم سو پورې د داعش جنګیالیو ښځې او ماشومان له دوی سره دي چې اکثریت یې د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو سره تعلق لري. ټاکل شوی چې د جنوري په 9 نیټه د یو فهرست او پیژنګلو له مخې ښځې او ماشومان د جرګې له لارې قبایلي مشرانو ته ور وسپارل شي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زم په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د یخنۍ زیاتېدو له کبله یو شمېر ماشومان او د لوی عمر کسان ناروغه شوي چې ځینې په جدي چې ډاکټرانو په خبره ځینې پکې زیات په خراب حالت کې دي. د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون د بیان په وینا دوی ته هر ورځ تر یو زر زیات ماشومان د علاج لپاره ورسی. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورٹ کی.
دا ماشومان یو ډاکټر امین خټک مشال لیډو ته وایي چې دغه ناروغو کې غټه شمیره د ماشومانو ده چې پکې زیاتره د ساده ناروغو ښکار دي.
په موږ باندې بوج ډیر زیات شو، د مریضانو هم د ټول نه زیات مریضان د ساده بیمارو سره راځي، خاص کر هغه ماشومان چې د 50 کلو نه کم دي، نو زیاتر هغوی ته د سینې بیماری دي. موږ سره که تاسو وګورئ زموږ په وړونو کې نن سبا 95% چې کم دي هغه ماشومان دي کم چې د ساه بیماران دي، چونکې د مونیا ډیره زیاته ده، ډیره زیاته ده، ځکه چې موږ تاسو ته وایو چې زمونږ په وارډ کې لکه موږ په یو یو بیډ باندې د دوو په ځای درې پیشنټ موږ سره خلک موږ سره په دې دغلي چې بس ډاکټر صاحب بیډمیټ ځکه چې د خولي دوا نه اوس پاګه کې کار نه کوي.
نوموړی زیاتوي چې د دې ناروغتیا غټه وجه د یخنۍ نه علاوه د مور پلار بے احتیاطی هم ده، نو باید مور پلار دوی د یخنۍ نه بچ وساتي.
د گیس ایټر چې استعمالي کی نو د سره د ماشوم سینه نورم خرابيږي، ځکه چې یو له هر سره خو د گیس ایټر ممنوع پدې دي چې دا په هغه ماحول کې د اکسیجن کمی پیدا کوي، نو دا ساه بيماري د فراد د اکسیجن زیاتوالي ضروری دي. مونږ مویندو ته او ټول خويندو ته بار بار مونږ دا خبره کوو چې دوی د ماشومان ګرم ساتي په کمبل سره، د کمرې له بهر نو کوي، به وخت د سحر دي ډیر نه وخت روکاږي بهر ته چې کله نور وي، د هم د نور په وته نه مخکې دوی خپل ماشومان کمروتانو نباسی.
سلویخ کلن ایازودین چې یو کلن زوی دا وخت په هسپتال کې داخل دی وای چې سخت یخنۍ له وجې بچي ناروغه شوی دی.
دا ماشوم زما بیمار و، سینې تکلیف و، تا علاج ملاج مو کړ، بدرې دا خو بس دلته کې گزارو نشو، اوس دلته کې مراو شو مسله و، ته سینه و، سینې خراب و، ټوخیو ناغه د پاره مونږ د کلی کې عام ډاکټر و غلم نه غو کنو غرا ته ناغه سره د دوا ازمانه راتله، بیا د بیان انټي بایوټیک دوا یو ته استعمال شو، ناغه معده سره تکلیف و ته جوړ ته ناو جنورام مست دلته یخنۍ ډیره به اندازې زیات را کول کې.
بلخوا د موسمیات محکمې په خیبر پښتونخوا کې مشر ډاکټر مشتاق شاه مشال لیډو ته وویل چې راتلونکي سورځو کې بیا د بارانونو امکان دی چې ورسره به د ټوله جنوري میاشت سخته یخه وي.
دا دې زلداسې چل دی چې دا لږ چې کوم ویدر کنډیشنز دي دا لږ هارش په دې وجه دي چې ټمپریچر ډاون تقریبا نومبر نه په مخ رواني دي، او دې نه پس تقریبا د 2 لسم 4 لسم ته بل باران سپیل را روان دی، هغه نه پس بیا بل دی، نو ورسره د جنوري میاشت چې موږ د دا تقریبا ټوله یخ وي.
د پامل دا چې د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس انتظامیه شمیرې تر مخه هلته کې هم یوازې د 8 دسمبر نه واخله تر نن ورځې پورې 3.5 سوه د یخنۍ نه اغیزمن ماشومان داخل کړی شوي دي، او په دې خوشه سلویخت ورځو کې شپږ ماشومان د نمونیا له وجې مړه شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو،
پېښور.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ چپا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپی دولس زره یو سره لس پنځه لزره اووه سوه شپېته دیار لزره پنځه سوه اتیا او ولز در اته سو اتیا کلو هرڅه.
د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي چې یو شمیر مخپټې مېرمنې ماشومان د ښار په بیلابیلو برخو کې په ښکاره نشه یي مواد خرڅوي، خو پولیس یې مخه نه نیسي. دوی وایي چې که د نشه یي توکو د خرڅولو مخه ونه نیول شوه، نو دې سره به په دې سیمه کې د پنشه د روغدو کسانو شمیر زیات شي. بلخوا د ننګرهار پولیس وایي چې دوی د نشه یي توکو د پلورلو په برخه کې جدي اقدامات کړي. تفصیل د باس محمد عابد په رپورټ کې.
په جلال آباد ښار کې پر نشه یي توکو د اخته کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی، چې د ښار اوسیدونکي لامل په ښکاره توګه په ښار کې د نشه یي توکو پلور یادوي. دوی وایي چې د نشه یي توکو کاروباریان د نشه یي توکو په پلور کې له مخپټو میرمنو او ماشومانو کار اخلي. د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو اشوق الله او محمد ولی شینواری مشال راډوی ته وویل،
پرون سهار تقریبا اووه بجې ما زنانه ولیدي چې د رکشې نه راښکتې شوې. دغلته یو تن یې ولاړو، پوډرې ورکړه او بېرته د چادرې سره ژېړې رکشې ته وخته. دوی د مخنیوي دپاره دوی څه کوي؟
لغمانه دې سره ډېر زیان دي او ډېر زیات دي، او بل چې دا هر کورولا والا راځي او دغه تریاک خرڅوي.
په جلال آباد ښار کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو شمېر زرګونو ته رسېږي، چې د ښار په بېلابېلو برخو کې د واټونو پر سر نشه یي توکي استعمالوي. دوه تنو مشال راډوی ته وویل چې په اسانۍ سره نشه یي توکي ترلاسه کوي.
ټول ځوانان هم د دغه نشو ته مخه شوي. دلته مارکو کې ملاوي، دلته خار کې ملاوي، ارزي کې ملاوي. حکومت یې مخنیوی نه کوي، نو بس ارزي کې دی روز سره بس مارکو کې مارکو باندې نور خلکو ته بنا را رسي.
بلخوا د ننګرهار امنیه قوماندانې بیان فرید خان وایي چې دوی په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د نشه یي توکو پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې او په دغه برخه کې زیاتې لاسته راوړنې هم لري. په جلال آباد ښار کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو لپاره کابو شپږ کاله د مخه یو سل بستریز روغتون هم جوړ شوی، چې د شپږو میاشتو په دوران کې یوازې سل تنه تر درملنې لاندې نیسي او حرفوي کارونه پرې زده کوي. خو په ښار کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر زرګونو ته رسیږي، چې د ښار اوسیدونکي په نشه یي توکو د روغدو کسانو د درملنې لپاره دا روغتون ناکافي ګڼي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د افغانستان د خوست د شیخ زاید پوهنتون یو روغتون چې څلور میاشتې مخکې فعال شوی او دوه پنځوس روغتیایي کارکوونکي لري، ډېر لږ ناروغان ورته د ناروغیو د درملنې لپاره ورسي. د دې روغتون چارواکي لامل د برېښنا او بودیجې په ګډون ځینې نور مشکلات یادوي. د خوست شیخ زاید پوهنتون قادری روغتون ته په 2013 کال کې د متحده عربي اماراتو د 1.1 میلیون امریکایی ډالر پر سخت پرمختللې طبي ټکنالوژي ورکړې وه او تر اوسه پورې دغه خلک وایي چې له دې استفاده نه کیږي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورت کې.
سره له دې چې د خوست د شیخ زاید پانتون د قادری روغتون د پرانیست او فعالیت له پیلېدو څلور میاشتې تیریږي، خو بیا هم په دې ولایت کې د یاد روغتون حقیقي فعالیت نه محسوسیږي او د ناروغانو مراجعه ورته په نشت حساب ده. د قادری روغتون مسؤلین و مشاد راډیو ته وویل د دې روغتون طبي ټکنالوژي فعالېدل 1500 کیلوواټه برېښنا ته اړتیا لري، خو د دوی شته جنراتور 110 کیلوواټه دی. ودانۍ وړه ده، کارکوونکي د دې ټکنالوژۍ له کارونې سره نابلده دي او د لابراتوار په برخه کې هم ستونزې لري. د قادری روغتون سرطبیب ډاکټر تاج ملک سمیم وایي دوی اوس یوازې په رسمي ساعتونو کې سراپا ناروغان ګوري او نور امکانات ورسره نشته.
تر ټولو اول ضرورت ته چې باید برق موجود وي، بودیجه ډیره ضرورت ده. په 1998 کال کې روغتون د وزارت تحصیلات عالی نه او وزارت مالیه نه رسمي بودیجه نه لرو، نو چې نه لرو تاسو پوهیږئ چې بیا یو شای مخکې نشي تللی. طبي سامان او آلات چې هغه ډېر ماډرن دي، د هغې په ټریننګ کې هغې ته ضرورت دی، او بل مونږ د تعمیر په هکله ډېر هغه لرو.
د شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون پوهنتون پورې جوخت آباد شوی او یوازې یوه درې پوړیزه ودانۍ لري چې شته وسایل او لوازم پکې نه ځایږي. دې روغتون لپاره شپږ کاله وړاندې تشکیل منظور شوی او له هماغه وخته یې روغتیایي او خدماتي کارکوونکي معاش اخلي، خو فعالیتونه تر دې وروستیو میاشتو ځنډیدلي ول. د روغتون د ایکس ری څانګې مسؤل ډاکټر سیف الرحمن وایي د اوس لپاره د ناروغانو سره د بیړنۍ مرستې امکانات لري، خو د بستر په ګډون به فعالیت هغه وخت منظم او صدري ساته شي چې دوی ته د روغتون بودیجه منظور شي.
د نه بعد مې ان شاء الله تعالی بستر او د شوی نس کله بودیجه منظور شي. بستر مون په سی پیلن مونږ او پی ډی ناروغان او په څنګ کې ایمرجنسی ناروغان سی کوم دي هر ازي مونږ ته مراجعه کوي.
د پوهنتون تدریسي روغتون دا مهال 250 روغتیایي او خدماتي کارکونکو لري چې د مسؤلینو په وینا هر ورځ تر لاسو پورې بیماران ورته د تداوی په خاطر مراجعه کوي. حال دا چې په خار کې یو معالج ډاکټر ته د ورځې له 500 تر 300 پورې ناروغان د درملنې لپاره ورځي. د روغتون د بیړنۍ خونې مشر ډاکټر محمد سلیم موي دوی کولای شي ناروغان او ټپیانو سره عاجل کومکونه وکړي، خو تر اوسه دې روغتون ته د ناروغانو مراجعه لګه ده.
ایمرجنسی مریضون کنه دلته اول داخلو 500 مثال 10 مریض شو چې اکسیجن ته ضرورت لري کنه یا امپټیشن یعنی خې کته نو ار رقم اجل لګه دی اول دلته بستر کوم.
د خوست شیخ زاید پانتون د قادری روغتون مسؤلین وایي دا روغتون داسې ټکنالوژي او وسایل لري چې د سیمې د هیوادونو په روغتونونو کې کم ساری دي، او که په حقیقي معنا دا روغتون فعال شي تر ډیره به بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره د بیمارانو د تګ اړتیا کمه شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ، د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د خبرونه په اخره کې یو ځل بیا د بشیر کوخ نه لند خبرونه اورو.
نن د پاکستان سینیټ د پوسټ په قانون یا ارمی اکټ کې د بدلون مسوده منظور کړه. اوس به دا ولسمشر د ورزی او دغه تر لاسلیک وروسته به قانون شي. د دې تر مخه به د پاکستان د ځمکني فضایي او بحري ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غزول قانون شي. د افغانستان ننګرهار ولایت والی شاه محمود میخیل ویل خبر پښتونخوا ورغلي به جرګې ته د قبایلي ضلعو سره تړاو لرونکو تسلیم شوو داعش وسلوالو میرمنې او ماشومان سپاري. هغه نن په جلالآباد کې له خبر پښتونخوا ورغلو قانوني مشرانو سره تر جرګې وروسته خبر اعلان ته وویل چې د پښتنو د دود له مخې د 500 وسلوالو میرمنې او ماشومان دغه قانوني مشرانو ته ورسپاري. میخیل ویلي په تېره څه موده کې د داعش 600 وسلوال د هغوی د 900 میرمنو او ماشومانو سره یو ځای افغان ځواکونو ته تسلیم شوي چې په دوی کې ځینې یې پاکستانیان دي. د خیبر پښتونخوا وکیلانو نن په دیواني فوجداري قانون کې د بدلون پر ضد احتجاج وکړ. د پېښور وکیلانو اتحادي مشر عبداللطیف افریدي نن مشال ریډیو ته وویل دې بدلونونو سره پر خلکو او هایکورټ بوج زیات شوی نو باید واپس واخیستل شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن خپلو وګړو ته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې عراق ته د سفر په مهال ډېر زیات احتیاط ځکه کار واخلي چې هلته حالات خراب دي. نن سهار په عراق کې پر دوو امریکایي پوځي مرکزونو د ایران د میزایلو تر ویشتلو وروسته د امریکا هوایي چلند وفاقي ادارې
ویل چې د ایران، عراق او خلیج پر اوبو د امریکایي الوتکې پرواز نه کوي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه ویلي مزایلې د یو پوځي مشر میجر جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په غبرګون کې وشتلي. هغه امریکایي ځواکونه د جنوري په درېمه وغوژه. تروسه معلومه ده چې د دې مزایلو څخه څه تازه نه وخت یو کنه. نن سهار په تهران کې د اوکراین یو الوتکه لیدلې او ټول یو سل شپږ اویا کسان پکې وژل شوي. د پیښې علت تخنیکي ښودل شوی.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننۍ خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو بیان بشیر ګواخ، تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د غسیټل همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.